Radio.
السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرام نه ختم شول د صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو لمرنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د سنبلې 15مه د 2000 کال د آګست شپږویشتمه په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې له دې خبرو چې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب باندې توندې نیوکې کړي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوری چې د بشري حقونو فعالانو او مدافعین په افغانستان کې د سولې او بشري حقونو په فعالانو باندې وروستي بریدونه غندي او وایي چې په دې اړه اندېښمن دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسی کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې. او روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي چې په کندوز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوي ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې بې ځایه شوي. په خبر پاڼه کې راغلي جګړه د حکومتي ځواکونو او د غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوسمهال د امام صاحب په ولسوالۍ کې ډېره ګرمه ده او له دې کبله ممکنه ده چې نور ډېر خلک بې ځایه او بې کوره شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د وضعیت د کتنې او څارنې 12 ډلې کندوز ښار ته تللي او نن به د څارونکو شپږ ډلې خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د آسیا زړه د استانبول پروسی کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوي چې دا خبرې د ویډیو کانفرانس له لارې وشوي. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او د کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسی کانفرانس د 2019 کال د نومبر په میاشت کې له ترکیې پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. 12 هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې له لرې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندوز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویاند مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندوز په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي.
قرار است یا بر اساس تدابیر و پلان و برنامه وزارت دفاع افغانستان از باشندهای ولایت کندوز در برابر حملات طالبا و دیگر گروه های توریستی محافظت بکنند.
ښاغلی امانوئل د ملي دفاع وزارت د پروګرام له مخې به دغه ځواکونه د کندوز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امانوونه ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندوز ته استول شوي. په دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په ښار او د امام صاحب او خان آباد په ولسوالۍ کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. په افریقایي هیوادونو کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد مبارزه روانه وه. په افریقا کې به هر کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړه کېدل. خو د افریقا روغتیایي ادارو خبر ورکړ چې د دې لویې وچې په سلو کې 95 وګړو د پولیو ضد واکسین چې د دې لوی وچه په سلو کې 15 وګړو ته د پولیو ضد واکسین رسیدلې. نایجیریا وروسته افریقایي هیواد دی چې له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم ماشومان د پولیو ویروس له کبله ګوزڼوي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 15 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولی شي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په هغه هیواد کې پر مظاهره چانو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي دي. خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوي څیرې سویتلانا تخانفسکایا چې د خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. سویتلانا تخانفسکایا ویلی خلک دموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. جمهوري ریاست ته کاندید او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د دموکراسي لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. او وروسته خبر ده چې د فوټبال پیژندل شوی لوبغاړی او ستوری لیونل میسی په دې په بارسلونا لوبډله کې د لوبې د پایته رسولو لپاره غوښتنه کړې ده. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري او ګڼ خلک د لوبې بڼه او وړتیا خوښوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون بارسلونا ته وویل چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا لوبډلې اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي میسی یو مکتوب راستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړی دی. خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. خبرونه مو له ازادي راديو واوريدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راديو په ویب پاڼه ازادي راديو دات کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربه توپ کلک انتقاد کړی. صالح لیکلي له ترګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی. هغه هم یوه ورځ وروسته تر هغه چې اسلام آباد په هغوی باندې بندیزونه اعلان کړل. دا هم اوري چې د افغانستان د سینما په یوې لوبغاړي سبا سهار چې د پاوز افسر هم د پرون یو مرګونه بریټ شوې سبا سهار بچ ده. د بشري حقوقو فعال او د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن دغه حمله ته په کتو باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو د ژوند په اړه اندېښنه لري.
Seems to be a rising number of threats and attacks on activists.
داسې بریښ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او سولې پر فعالانو او په پاکستان کې انتقاد کوي هم ډېر زیات شوی دی.
د بیلاروس له وروستي وضعیت مهم خبرو د اپوزیسیون مشر پرون د اروپایي ټولنې شورا ته ورغلی و او له اروپا یو وختل چې د بیلاروس له خلکو سره مرسته وکړي. هغه د بیلاروس د خلکو غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړې.
The demand of Belarusian is simple: a free and fair election. This is the
خانوفسکای وویل د بیلاروس د خلکو غوښتنې ساده دي. رانی ټاکنې او پمدي خاطر خلک سړکونو ته وتلي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو له سیاسي پلاوي د پاکستان د وروستي کوربتو په اړه د افغان چارواکو توندې نیوکې روانې دي. دا وار امرالله صالح لیکلي د خبره پاکستان له ترګرو طالبانو کوربتوب وکړ. هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. د طالبانو یو پلاوي سه شنبه مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. د طالبانو دغه پلاوی چې مشري ملا برادر کوي په پاکستان کې دی او د دې ډلې په خبره خپلو بحثونو ته به دوام ورکړي. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی. هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي. شاوخوا پنځه ساعته هغه څه چې د ده په خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمېر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغني برادر او مال پلاوي سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخت د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه په خبره یوازې د خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو دراوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همداراز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګاني غبرګون مخ کې هم په پاکستان غا کړی او چې په خپل ژوند ودرېږي او هغه بندیزونه عملی کړی چې څو ورځې مخکې اعلان کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې لیکلی و چې پاکستان د پکار د خپل نړیوال ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملی کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویېدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رازو د بشری حقونو د فعالانو اندیښنو ته. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خبریالانو، بشری فعالانو او هغو سیاستوالو د امنیت په اړه اندیښنه څرګندوي چې مخالف دریز لري. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې پر بشری فعالانو او د مدني ټولنې پر غړو حملې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د کورنیو چارو وزارت د جنډر پر مرستیالې وسلواله حمله شوې. تر دې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر پخوانۍ غړي فوزي کوفي ورته حمله شوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې فرشته جلالزی اوروي.
د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان Human Rights Watch کې د آسیا د چارو مرستیاله پتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې پر مدافعانو او فعالانو حملې زیاتې شوې او داسې نه بریښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط د جدي اندېښنې وړ دي.
Seems to be a rising number of threats and attacks on
activists. داسې بریښي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې پر فعالانو او حقوقو کسانو چې انتقاد کوي حملې زیاتې شوې دي. موږ نه پوهېږو چې څوک دا کار کوي. خلک هم دې ته په پام چې حکومت داسې جدي جنایتونو ته عاملانو د نیولو او پر هغوی د قانون د پلي کولو توان نه لري پې باور دي. کاسمن دا خبرې په ځنګړي ډول په کابل کې د پرونی حمله په اړه کړې دي. مستوالو کسانو پرون په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د جندر د برخې پر مرستیالي او هنرمندي سبا سحر وستواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سحر کار ته په لاره کې و چې حمله ورباندې وشوه او زخمی ده. سبا سحر په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پیژندل سوو مدافعانو کې هم ګڼل کېږي. د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه ډېر جزئیات نشته. پر سبا سحر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یو څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبریالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثری این گونه حملات را دارد.
در افغانستان دولت د داسې حملو د مخنیوي او سیرنې مسئولیت لري. هغه کسان چې داسې حمله کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې ترګواخ لاندې دي.
پر سبا سحر د پرونی حمله مسولیت لا چانه دی اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 14مه ناڅرګند وستوالو کسانو په کلکان کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي فوزی کوفي پر موټر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي هم ده. فوزی کوفي په هغه ورځ چې حمله ورباندې وشوه د روغتون له بستره له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دښمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د ژغ غلي کول دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. اوس د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رسیدلی. فریبا ظاهر لویدیز مطبوعات کتلی.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سه‌شنبه ورځې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو مقالې لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې افغانستان یو بل خونړی ورځ تیر کړه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وايي افغان چارواکو د سه‌شنبه په ورځ په بریدونو کې د 12 کسانو وژنه او د لسګونو نورو ټپي کېدل منلې دي. په دغه ورځ یو لاری بم چاودنه په بلخ ولایت او بل چاودنه په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت واخیست او ادعا کوي چې لسګونه امنیتي ځواکونه یې وژلې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډېره ملکي وګړي د افغانستان د جګړو ناخوالې زغمي او قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي چې یوازې د 6 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین رسپانې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې رسپانې په راپور کې راغلي چې دا پېښه داس مهال سوی چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد کوشش کوي دواړه لوري پر یوه میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې سره سم ټاکل سوی و 400 طالبندیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د اتیا تنه طالبندیانو تر خوشي کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 300 پاتې کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشي کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پکنی منځنۍ صفه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په آنلاین توګه باندې نړۍ هر ځای کې چې استه اوریدل شي. اوس به هم ورشو کونړ ته د کونړ له سرکانو څخه د داسي یو کورنۍ در پیژنو چې په کې څلور تنه معلولین دي، درې انجونی او یو هلک دي. دوی څلور واړه لمر معلول پیدا شوی او وسې چمرونه له اتلسو اوختی زینې کسبونه هم زده دي، لکه خیاطی، د جامو، د ګلونو ګنډل، المریزي برېښنا د سراغونو جوړول او زینې نور شان. روحلا انوري د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته تللی او د کوچیانو په بیلې سیمه کې د غیر کورنۍ سره کتلی او د غراپوري پرې جوړ کړی.
د سرکانو ولسوالۍ د کوچیانو بیلی په یو خټین کور کې د خونکي سلیمان کورنۍ وسیږي چې څلور تنه معلولین دي، درې نجونې او یوې ورور. په یوه خړه خونه کې پلاستیکي سترنجۍ هواره ده چې څلور واړه پرې ناست دي. د دوی پښې او لاسونه لنډ دي، په پښو نشي تللی. له کوره چې بهر وځي نو تلې پلار په شا کړې وي. محمد عمر د کور دننه او د کور شاوخوا کې ګرځېدو لپاره له اوسپنې او لرګۍ ویلچر جوړ کړی. محمد عمر وای ژوند یې اسانه نه دی او په ځانګړي توګه پلار یې ورسره لوی کړاو ګالي.
څلور کسان موږ مایبین یو چې د څلور مایبینو غټول را لویول یو مشکل دی. پلار مې ځوان و، هر څه کولی شو. الله پاک را غټ کړي خو هغه ډېر زحمت ګاللی او دې وخته پورې رسېدلی وو، یعنې په مای تر څوارلسمه پورې زده کړې هم کړي دي. اوس چې تاسو زما د پلار ګورې سپین ګیری دی، نو د کوم کار او کسب نه چې دا مخکې بیا کول اوس یې لویدلی دی، اوس د آینده دغه چې دی ما طرف په غاړه.
محمد عمر او خویندوی څلور کاله مخکې په شریکه یو شرکت ته د لمریز برېښنا څراغونه جوړول چې ژوند یې پرې روان و. خو له هغه وخته چې دا کار بند شوی وایي ستونزې زیاتې شوې دي. دوی وایي چاته د سوال لاس نه نیسي، خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې په کور دننه ورته د کاروبار زمینه برابره کړي. شکریا وایي
ماشوم دی، بل ګوټ دی، مونږ ګلدوزی هم کولی شو، ماشین هم کولی شو، څوک مونږ سره مرسته وکړي. خیر،
د دریو خویندو معلول ورور محمد عمر واده کړی، څلور بچیان لري چې څلور واړه سالم دي. موړی وایي معلولیت یې په دې معنی نه دی چې هیڅ کار نشي کولی.
داسې ځینې خیاطیانې شوې، دا د ګلدوزیانې شوې، نور مهمې شیانې چې دا د ناستې کارونه چې مایب کولی شي، هر رقم کار چې هغه وته هغه کولی شي.
سپینګیری معلم سلیمان اوږده کلونه د څلورو معلولو بچیانو روزنې او پالنې ځپلې. هغه وایي اوس یې په مټو کې پخوانی ځواک هم نه دی پاتې.
نو دغه ستونزې هر چا ته معلومیږي، که چا په کور کې یو معلول وي نو هغه ته ډېر معلومات کېږي. نو زما په کور کې څلور معلول لرم، او دغه د زویفانې حالات ته م تللی یم. اوس هغه شپې ورځې م په ما تېرې شوې دي، ګیره مې تاسې ګورې چې سپینه ده، غاښ مې وتلي دي، نور د کارونو د توان نه شم کولی. دا چې اوس په الحال لاس نو تش دی، څه بس جړا کوم، خو هم خپه کیږي.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو مشر محمد اساق وایي په ټول ولایت کې 215,800 معلولین ثبت دي، چې یو شمیر یې د معلولیت کارتونه لري او نور ترې پاتې دي. د اساق په خبره د معاشونو بندېدو سره ټول معلولین د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، چې هواری یې د حکومت دنده ده. په کونړ کې د شهیدانو او معلولینو د برخې حکومتي مسؤلین بیا وایي د معاشونو په ورکړه کې دوی هیڅ ستونزه نه لري، خو د ولسمشر د امر په اساس د حقیقي معلولینو د کره شمیر معلومولو لپاره کمیسون ټاکل شوی. د هغوی د څېړنو پای ته رسېدو سره به د معاشونو ویش بیرته پیلیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د ملکی معلولینو او د ملکی شهیدانو لپاره د رئیس جمهور په حکم باندې یو وکاسیس کمیسون جوړ شوی دی، چې دا وګوري چې هغه واقعي معلولین څوک دي او غیر واقعي معلولین څوک دي. نو زمونږ دغه پروسه هم په تکمیلېدو ده. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زمونږ تخصیص شته دی، دا پروسه تکمیلېږي او هغه څوک چې واقعي معلولین ډېر زر به مونږ هغې ته د پیسو توضیح شروع کړو.
معلولین وایي د حکومت له ژمنو ناهیلي شوي دي. دوی وایي ژمنې او خبرې کېږي، خو تر اوسه حکومتي او نورو مرستندوی ادارو داسې لارې چارې نه دي پلي کړي چې معلولینو ته د کار شرایط برابر کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوګست په دولس شپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. تازه پروانه یو خبر موږ ته رسیدلی دی چې د پروان په مرکز چاریکارو ښار کې لبیګار رئیس سیلابونه راوتلی دي او خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د تازه راپور په اساس شاوخوا شل جسدونه تر اوسه پورې لوبو لاندې راایستل شوي او ویرزی چې ګڼ خلک به په دې سیلابونو کې مړه شوي وي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اوس له چاریکارو ښاره له موږ سره خبرې کوي. حنایش، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. سیلابونه د ښار په کومو سیمو کې دي او جسدونه څه وخت راوتلي، څومره جسدونه ترلاسه شوي؟
زیم سلام ولاند کوم او درنګ چې تاسو وایئ سیلابونه د ځینې مختلف ځایونو د چاریکار ته ساحه کې چې د پروان ولایت شهر دی د سیلابونه ډیره خسارات راوتلي ده، خو مګر تلفات اوس معلومیږي چې تر شل کسان تر اوسه جسدونه په شفاخانه کې راوتلي ده او نور زخمیان ډیر دي.
له چا سره مخبري وکړي دوی څه وایي؟ چارواکي څه وایي چې یو دفعې غافلګیره شوي دي دغه سیلاب په خاطر ځکه چې بیګاره وتلی که څنګه؟
بالکل همدارنګه چې تاسو ویل د نیمایي شپې وه، شپه وه، په دې خاطر غافلګیر کړی خلکو ته، ځکه چې ګرمي وه، خلکو ته د بارش د باران انتظار نه درلوده، په دې خاطر غافلګیر و. ټولو خلکو دا زیانمن شوي ده په دې خاطر.
د ښار کومې سیمې ډېرې زیانمنې شوې دي؟ له کومو ساحو نه ډېر سیلابونه راغلي دي؟ تاسو که راته وایي نومونه یې واخلئ، کومو کومو ځایونو کې؟
یولس ناحیه او نهم ناحیه کې ډېره تلفات هغه ته شمېره معلومېږي.
ډېره مننه کوم احمد حنایشو د ازادي راډیو خبریال د پروان له چاریکارو ښار موږ ته راپور راکو. په چاریکارو کې سیلابونه راوتلي دي، تر اوسه پورې د چارواکو په خبره شل جسدونه ترلاسه شوي دي او خو له نورستانه هم راپور و چې هلته هم سیلابونه راوتلي دي او د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی دی چې په ختیځو سیمو کې به هم بارانونه او سیلابونه زیات وي. اوس د لنډو خبرونو وخت رسیدلی. د پروان ولایت چارواکو ویلی دي چې بیګا په چاریکارو ښار کې سیلابونه راوتلي دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې شل مړي روغتون ته انتقال شوي دي او ویره شته چې ګڼو خلکو ته به تلفات اوښتي وي. ډیر زیان د پروان د مرکز په یولسمې او نهمې ناحیې کې خلکو ته د دغو سیلاب چې نیمه شپه راوتلی دی رسیدلی دي. جزئیات وروسته خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله و نیم زره کورنۍ بې ځایه شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرنس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي دي. او روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
تا واده کې څو جوړه کالي درته اخیستی و؟
خډیر
څو جوړه؟
لس جوړه به ولس دی کړی ولس می مور کړی.
ټوټه چې و څه رقم
و؟ کی ټوټي وی هغه وخت کې لکه چې ودی نه مغي وخت کې خټ ټوټي خوشینه
چی و
مخملونه و لکه هغه وخت کې د لمندارې غوندې ټوټي وی تازمږه کالي
بیا د کور کې تخپل وګندل خیاط وګندل
کور کې مونږ وګندل
او دی واده دی ورځ کې مش دي ترنګ و
سپین رنگ
څه رقم یې ګندل و
خپل هم کور کې ګندل
څو متر ټوټه پکې تللې و
څلور متر اول تر اخره سم کمی سونه یو پوخانی کمی سونه بیا لس متر ته متر
تکرای دی چې و شال و گاجو څه رقم شال
سپین شال سپین پر سپین کمیس
ولی شین شال نه
نه
اته سپین رواج ده
سپین رواج مونږ
هغه دی واده کال دی بیره واده ورسه ما غوندې کنه
ای غوندو
به تا واغست له واده ورسه څومره وخت
دی وخت پوری ما غوست
زور دی که
خمې زور
او دی نکاح کال دی سره قام و
شنو
هغه تسول
هغه میم سره کړو
لا سپی در باندې سره کړل
خويند مله من
سره قام سره کړل
دی زپور
زیورات را تو کوم شین در تا واغستل
لکه هغه وخت یو چارګول رواجو د پوزي وس غوغو علیګان یمیلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځه شپګو اوس دی ډیر شینو شاو غزما وخت یو چارګول
یو چارګول
یو چارګول او پاولی مشاده لکاری وخت ډیر زیات شي نه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو نو وس ټول تیلادی
تیلادی دا فیشان د مخ باندې وکړه د واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چی وکړه څه رقم شیان
خويند مې وکړه هر شی نه په منګه وکړه د مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه زمنګ وخت کې نه دا لکه وسانی رواج کې جوړ کړم
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته لري پچیش کې بوتللې
دارسنه تورخم پوری زمونږ د پلار کور موټرو بیا تورخم کې میزما بدلی ولاړه و بیا خرابستل
دارسنه ګل پوشکړې ما
نه ګل پوشچت
څه رقم
هم د ساده
ساده و ولی نه ګل پوشکړې
خو لکه د شپې وخت روان شو
نه کېده نو د خاوند دې څه رقم کالی کړی و
خاوند می خو فیسټ سپین شاو کالی کړی تورخم کې راته والا
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبري مجله مو واوریده تر بل نیم ساعت چاته بجیب کیږي ستاسو خدمت ته بیا راځم خو اوس مایک زرغونه منګل تاسو پارم څو د ری پروګرام وړاندې کړی